په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خام پریس د خبری برخې د مشر منصور نیکمل د فوري او لقید و شرده پرته خوشی که دو غوښتنه کړي. د مرکز د شنبه پر ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې ولیکل نیکمل لومړی د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته احضار شوی و او د شنبه په ورځ ونیول شو. د خام پریس د امتیاز خاوند خوشنود نبی زاده د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې منصور نیکمل له یوې ښځې سره د مرکې په تړاو احضار کړای شوی و چې ګواکې بشپړ حجاب یې نه وای رعایت کړی. پخبل خامه پریس یو اعلامیه کې لیکلي دي چې هغه ښځې د مرکې پر مهال بشپړ حجاب رعایت کړی و او له نیکمل سره د شنبه له سهاره تماس پرې دی. ایرانی چارواکي وایي روانه میاشت له بابیان ولایت نه ایران ته زر ټنه زین کیاروي ډبره صادره شوې ده. په دوغارون بندر کې د ایران د ګمرکات او مهم مدیر سید حسن رحیمی زاده پر روښان به ویلي دا قیمتي ډبرې له بامیان نه هرات او له هغه ځایه ایران ته صادرې شوې دي. رحیمی زاده ویلي له افغانستان څخه ایران ته د دې قیمتي ډبرو د واردولو لړۍ روانه ده. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پرونی شل اورا مسابقه هم له افغانستانه څلورو منډو په توپیر وګټله. منډې جوړول سریلانکا پیل کړل چې له افغانستان ته یو سل یو شپېتو منډو هدف وټاکو خو افغانستان ونه توانید د هدف پوره کړي. سریلانکا تر دې مخکې له افغانستانه درې پنځوس اورا او یوه ټیسټ لوبه هم ګټلې ده. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې د جمعې په ورځ د روسیې په یو زندان کې سا ورکړه ډله یې وایي په روسیه کې د بدلون لپاره به د ناوالنی لید ژوندی ساتل کیږي. الکسی ناوالنی ویاند کرا یرمش پرون شنبه په یو مرکه کې رویټرز خبری اژانس ته ویلي خپل رهبری له لاسه ورکړی خو خپل نظریه او اعتقاد یې نه دی بایللی. میرمن بیرمش ویلي دوی ډله د ناوالنی په مړینه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤول ګڼي. او د هند اور لوبې د تولیداتو په یو فابریکه کې د پرونۍ چاودنې په نتیجه کې لس کسان مړه او پنځه لس نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو افسر فیروز خان عبدالله د فرانسې خبری اژانس ته ویلي په تامل ناډو کې د دې چاودنې علت په فابریکه کې د ننه یوه اور لګیدنه وه. د ده په خبره د دې اور لګیدنې علت معلوم نه دی خو په هغه خو اور لګیدنه په لومړیو شیبو کې کنټرول شوې ده. ازادي رادیو اوس سلیروي سات خبرونه لري. زموږ خبرونه سلیروي سات د رادیو تر څنګ زموږ پر وې پانه هم ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ اترس لژمن سره سم د لوبو لو میدان اونې ز خبرونه خبريږي. تر بل خبرونه خو وخت
د لوبو لو میدان هر اونې له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او هرکلی. زه بختیار ساحل موتاسی د لوبل میدان سپورتي خبرونه اوري. په دې اونیزي خبرونه کې پر جنو لنډو خبرونو ورا خو نور خبرونه د افغانستان او سریلانکا ورسته او سیالیو ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې به پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمدزی په دې خبرې کوي چې ولې افغانستان سریلانکا ته یو اړخیزې سیالۍ وبایللې. په دې ځانګړې مرکه کې د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په لارو چارو او مشر روزونکو په دندې هم خبرې شوې دي. ښاغلی احمدزی دا خبره هم ځواب کړې ده چې د ګربز په څیر لوبغاړي باید د لوبډلې کینول شي کله ډېره پاملرنه ورته وشي. را سره پاتې شي. د خبرونې پیل له لنډو خبرونو کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر ټیسټ سیالۍ وروسته د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ دوه لوبې هم سریلانکا ته وبایللې. په لومړۍ لوبه کې یې د دوه څلوېښت او په دویمې لوبه کې یې د یو سل پنځه پنځوس منډو په توپیر ماتې وخوړې. په اول سیالۍ کې عظمت الله مرزي لومړنۍ سلیزه ووهله او محمد نبی بیا له نهه کلونو وروسته وتوانه چې په ورځنیو سیالیو کې دویمه سلیزه ووهي. د سریلانکا لپاره بیا پیلیز توپ وهونکي نساکا لومړنی سریلانکایي لوبغاړی شو چې په ورځنیو سیالیو کې غبرګه سلیزه ووهي. بلورته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې شل اوریزو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان، مجیب الرحمن او سلیم ساپه د ټپونو لامل نه دی غوره شوی. د دوشنبه پر ورځ کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکلي چې ابراهیم زدرانی په دې سیالیو کې لوبډل مشر دی. په اعلان شوې لوبډله کې نور لوبغاړي رحمان الله ګربز، حضرت الله زازای، اسحاق رحیمی، ګلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، شرف الدین اشرف، فضل حق فاروقی، فرید احمد، نوید الحق، نور احمد، وفادار مومن او قیس احمد شامل شوی دی. دغه راز د سریلانکا لوبډلې هم په همدې ورځ خپل لوبډل اعلان کړی دی. د یاد هیواد په لوبډله کې بیا وینندو هسرنګا لوبډل مشر چیرتا سلنکا، پټوم نساکا، کوشال مینډس، ډنجایا ډی سلوا، کوشال پریرا، انجیلا مټیوس، دوشان شناکا، سدیرا سمرا وکرما، کمینډو مینډس، مهیش ټیکشانا، اکیلا دننجایا، متیش پټیرانا، دلشن مدوشنکا او نوان ټوشارا شامل شوي دي. د شلو ورځې سیالیو لوبلړۍ به د فبروري میاشتې په 18 نیټه پیل شي. اوس د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام. د آسټرالیا د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د نړیوال جام په پیلوبه کې هندوستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د فبروري په 18 نیټه د سویلي افریقا په بینونی ښار کې ترسره شوه چې آسټرالیا وګټله. آسټرالیا چې پچه ګټلې وه توپهنه یې کړې وه او د 245 منډو هدف یې ټاکلی و. هندي لوبډلې په ځواب کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 44 اورونو کې 144 منډې وکړې. د آسټرالیا د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د 4م ځل لپاره د یاد نړیوال جام اتلولی وګټله. افغانستان بیا په دې نړیوال جام کې د 14م مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د فوټبال له ډګرونو. د فوټبال د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې قطر د اردن لوبډلې ته ماتې ورکړه او خپل اتلولۍ دفاع وکړه. یا د سیالۍ د فبروري په 18 نیټه د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوې وه او قطر لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې قطر د اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن ته 3-2 په مقابل کې ماتې ورکړه. د ویل ده چې د یاد آسیا جام د تیر کال اتلولۍ هم قطر ګټلې وه. او ورسته خبر مو د والیبال ډګرونو څخه ده. په کابل کې د والیبال غوړه لیگ دریم پړاو سیالي پیل شوې دي. د افغانستان د بدنوري ځنی مسولین وایي د 4 شنبه پورز نه د والیبال غوړه لیگ د دریم پړاو سیالي پیل کړي دي. په یاد سیالیو کې افغانستان د بیلابیلو زونونو ته غوړه لوبډلې په 2 ګروپونو کې سره سیالي کوي. په الف ګروپ کې مول بلات، سپینغر، نختر او پامیر لوبډلې وزل شوې دي. په بی ګروپ کې بیا بالایسار، بوست، نګنی هریوا او هندوکش لوبډلو سره سیالي کوي. د والیبال یاد لیگ په لومړنۍ 2 پړاوونو کې د شپږو لوبډلو ترمنځ تر سره شوی دی. د والده چې په دې لیگ کې لومړی لوبه به د ام البلاد او پامیر لوبډلو ترمنځ وي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو یادونه کړې ده، د خبرونې ډیره برخه مو ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده او دا مرکه د افغانستان او سریلانکا د ورستیو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو په خوانې لوبغاړی دولت خان احمد زیده. نور په مرکه کې ووري. احمد زید صاحب، هر کله درته کو ستاسو لاند تر ټیسټ لوبي ورسته په لمړنۍ او دوه ورځنیو سیالیو کې ولی افغان لوبډلې سخت ماتې وخوړي؟
بالکل، په ټیسټ کې د موږ ټیم سره مکمل ایکسپوز معلومات وسو چې موږ بیټسمنان چیرته بیټینګ کوي، کومې کوي نکتی دي، کومې ځای په نکتی دي، هغه ځکه دوی بالینګ هم ډیر ورته وکړه او ډیر زبردست پلان کړم د سلو ون ډی میچونه معلومیږي او د موږ بالینګ کې څه سترند دا څوک څه شي کوي او حکم جی کې په بولینګ کې مونږه صدا او هل خرو مونږه چیرته ټارګټ کېدای سو، هغه هم په صحیح توګه په منظم توګه سریلانکا لوبډلې او کوچینګ سټاپ په منظم ډول باندې پلان کړو.
په دوی مثال کې په یو سلدری 40 منډو د دوه لوبغاړو سوځیدل او بیا په یو سلدری 50 منډو د ټولو لوبغاړو سوځیدل ستالاند په سمانا دي.
په یو ټیم کې د هر بیټسمن رول او د بولر رول معلوم وي. کچھ تدا رول نہیں معلوم، بیا پٹی مائنڈ زیاد پریشر راضی، ہر بیٹسمین خپل دندا صحیح پہ مخ باندھے، مخ کے نسی اڑائی خپل وظیفہ مخ کے نسی اڑائی، نو رول ڈیر زیاد مہم دا عمدہ وجہ دا سی کچھ تا رول ڈیر مہم نوی، بیا با بیک ٹو بیک وکٹ یعنی وکٹ بل بل وکٹ سرا ڈیر پہ کم منڈ و سوزی گی او ټول به کوشش کوي چې یو قسم پلان سره مخ کې لاړ شي. پلان باید یو وسیږي، خود بیټسمنانو رول پکې معلومي او هر څه خپل رول ولوبوي، نو فکاریده د سي سي بیټسمنان سړي د خپل رول مطابق لوب نه کوي، نو په دې وجه باندې صدا د منګه بیک ټو بیک وکټ لاړې او په ډیرو کم منډو باندې وسوځېدو او باید داسې نه وایسي.
فکر کېده چې تر نړیوال جام وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په ورځنیو سیالیو کې د وی متفاوتې لوبډلې په توګه را څرګند شي او خې سیالۍ به وکړي. ښکاري چې هغه سوچونه غلط دي.
نه، دا فکر خو بالکل غلط دی چې مونږ په ورلد کپ کې داسې نشو کولای چې مونږ تو وایو چې هغه نه ښه د رښتیا چې په هغه پلاني وخت کې ما خلوبه کوله. کرکټ چې دا هر ورځ نوې ورځ وي، خلک چې دي پلان کوي او مونږ ته دومره د کوي ټیم په سترګه نه کتل کېدل. مونږ چې څومره میچونه وګټل اوس خلک مونږ د یو صحیح حریف نظر مونږ ته ګوري او مونږ به ډېر صحیح پلان کوي، مونږ سره به ډېر صحیح سیریز میچ کوي. نو که چېرته مونږ بیټسمینان صحیح پلان کیږي او توپ پاچونه په هغه ځای کې ډېر زیات وخت ورته کیږي او څه ډاټ بال نه ځي، بیا نو مونږ دوی په اسانۍ کوي چې مونږ وکټې ترلاسه کړي. نو مونږ ټیم به نور هم پلان کیږي، نور به هم ایکسپوز کیږي. مونږ ته پکار دی چې مونږ هم په یو یونیک سټریټجي باندې کار وکړو، مخکې خلک له مونږ سره په یونیک یا په مختلفو طریقو باندې د مونږ ټیم رای ساري. مونږ ته څه کول پکار دی، د سوچ کول پکار دی او کار کول پکار دی.
په لومړی لوبه کې سریلانکا ډیر لوړ هدف ورکړ خو عظمت او نبی سریز یې ووهلې. یو شیبه برېښېدل چې افغانستان هدف پوره کولای شي خو هغه سی ونه شول. د لومړی لوبې او دویمې لوبې د دومره لوی تغییر لامل څه و؟
نبی او عظمت خو سیدا ماشاءالله ډیر ښه د اول میچ کې ښه بیټینګ وکړ خو سکور دومره زیات وو چې دغه چیس کول سیدا د موږ سر کې پنځو وکټې زر تللې وي. لږه وروسته بیا دې چیس کول سیبو د یو ټی ټوینټي په شکل کې د سیاغه کله کله په کرکټ کې کیږي، هر وخت امکان نه لري خو لوبه ښه وکړه. او په دوه میچ کې هر میچ کې نوم دیس نس کېدای شي، چا چې په تیر میچ کې سینچی کړي هغه د بل میچ کې هم سلیزه ووهي، دا امکان نه لري. خبره ده ځکه دواړه ال راونډران هم دي، وظیفه هم ورلغاړې ده او دومره غټ کانسنټریشن کول یا فوکس کول چې هر میچ کې دومره کانسیسټنټ او سیګی سیدی د هر میچ کې دومره غټ پرفارمنس وکي دا له امکان نه وتلې خبره ده. خو که کوشش وسی دا ټول سیدا د فوکس او د کنسنټریشن خبره ده چې څومره بهترین کنسنټریټ کولای شي، یو میچ څومره کنسنټریټ کولای شي، بیا غن وروسته بل میچ څنګه کنسنټریټ کولای شي، دا ډیره مهمه ده. د یو لوبغاړي لپاره که یو لوبغاړي چې ته بده تکیه کوي چې ما تیر میچ کې سلیزه وهلې وه نو دا بس ده. نو دا د دې دغه کوم د بس یا موږ سټیسفیکشن لیول چې ورته وایو دا په کرکټ کې صدا ښه خبره نه ده. باید هر میچ کې په هر میچ کې باید صحیح کوشش وکړي، سیخه وځلېږي او کنسیسټنټ اوسېږي. که تیر میچ کې خراب پرفارمنس کړي هغه ویر کی او که ښه پرفارمنس کړي هغه ویر کی، نو دغه د کنسنټریشن د فوکس کوم سکلز او مهارتونه سي دي دا هم د موږ لوبغاړو کې د نه کنسیسټنټ کېدو غټه وجه کېدای شي.
د افغانستان د چټکې توپ اچونې ډلګۍ د سریلانکا د توپ وهنې په وشتنځایونو ډېر بې وسه نه ښکاري.
بالکل لکه څنګه چې د سریلانکا کنډیشن سیدا د موږ فوکس په ډېر دی چې موږ په ګولډ لینت کې بال وکړو او د ډاټ بالونو کوشش وکړو، خو دا پیچونه موږ ته هلته دومره سپورټ نه راکوي چې موږ ډېر ښه بال هم سیدا هغه د بیمنډو بچ سي یا د میسي. سریلانکا کوم یو ګورو بیا ډېر موږ ته نوی بال سیدا ډېر مخکې او سوینګ کوي او بال ته ډېر زیات ټایم ورکوي چې سوینګ سي هوا کوي او ډېر مخکې بالنګ کوي، ډېر زیات کوشش نه کوي چې ډېر زیات په ګولډ لین کې بالنګ وکړي. نو دغه یو یونیک وړی وړی یونیک سټریټجیانې چې یو ټیمې کوي او بل موږ بیټسمنانو چې ډېر ښه ټارګټ کړی دي چې چاته چیرته بالنګ وکړي. که څوک په آؤټ سوینګ باندې اوټیږي نو هغلته ټارګیټ وي، هلته فیلډ پلیسنګ وي. او سریلانکا بالنګ سیدا ډېر اټیکنګ ښکاري، په موږ باندې زیات اټیک کوي، موږ سره ډیفینسیو نه ځي او د موږ بالنګ سیدا لږ ډیفینسیو ښکاري. نو فرق په دغه ځای کې ښکاري. او بل پیچونه سي دي، د پیچونو هغه صحیح نه دي ریټ سي وي چې څه رقم بالنګ باید پرې وسي. د پیچ ریټ کول سي ډېر زیات مهم دي د بالرانو لپاره هم د بیټسمنانو لپاره.
په لوبډله کې د راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او عبدالرحمن ډکه کړي کلا دوی ته ډیر وخت دی.
قیس هم په یو غټ استعداد ده، نور احمد د کړوالم یو استعداد ده، خو دلته بیا فرق دی هغه د پریشر دی هندل کول راځي، لږ د کانفیډنت راځي دواړه په دې کې دی چې دوی په ټیم کې څنګه کول شي ځای جوړ کړي. دا یو پریشر ده په دوی باندې، شاته دوی دی په بینچ باندې ډېر غټ دوه ستاران په دوی پسې ناست دي، د هغو ځای به څنګه نیسي، هغه رقم پرفارمنس به دوی څنګه کوي، دا یو پریشر ده په دوی باندې. خو دوی د ټولو خبرو نه تیر سی او کوم خپل بولینګ او خپل کوم کوم نکته سی دی په غو باندې دی فوکس وکي او څه سی دی ټیم پلان دا او څه سی دی بیټسمن کمزوري نکته دی هلته ډیر کوشش وکي هیڅ حکم د چا په شکل باندې کېدای نه سی هیڅ حکم د چا دی په خو کوشش ته خاص کر په سپورتس کې نه کی سی به خرابېږي په کار دا سی دواړه دی په خپل دوی څومره کوم شی باندې کار کړی هغه باندې زیات تمرکز وکړي نو په کیسه نور احمد باندې دا هم پرشر د دوی څنګه د دوی تشړه کولای شي او میچ کول هم دی نو د تشړه کولو له پرشر نه دی واوړي او په خپل لوبه په خپل بولینګ دي زیات فوکس وکړي
د لوبډل مشر شهیدی پرفورمنس او لوبډل مشر خلک نقدوي وای په لوبډل نور بوت شو دی
کله سي دي پتا باندې د کیپټن ټاپا و لګيږي بیا تو قوت دي زیات سي وای ک بیټسمین نو کیپټن خوستا او کیپټن باید د کیپټانی اننګز وکي او کیپټن باید لیډینګ فرام د فرنٹ وکي کیپټن باید ډیسیژنز وکي نو کیپټن باندې په عموما باندې د خپل بیټینګ نه علاوه هم ډیر زیات پریشر وی لوبډل له جوړول وی لوبډل انتخاب او ټول درې ساته په ګراوند کې لوبډل چلول دا ټول فشارونه هم وی او بیا خپل پرفارمنس کول وی نو په دغه ځای کې شکل اشمت کپتانی کې نو کپتان دی او سیګي او کله سی بیټینګ کې به دی او بیټسمن په صفت باندې په ځان باندې تمرکز وکي نو حالات به خسي نو کدا ټول پریشر دی به دی زیات ذهني قوت یا منټل ټفنس واړی سی او څوک دی هم ډیره بهترینه کپتانی وکي او پرفارمنس دی وکي نو کله اشمت بیټینګ کې نو په ځان باندې دی او بیټسمن تمرکز دی وکي او کله سی ګراوند کې بولینګ چلای نو به دی او کپتان تمرکز دی زیات وکي نو دغه دواړه شینه دی سره بیل کې نو دغه دواړه شینه دی سیفکاری سی اشمت پرفارمنس ستنه پریری او بل هغه شیان سي دای پويږي سي کزه پابریکر باندې زیات تلو بنسم سي کولای څنګه بدازي جوړوم او پريشر کې به څنګه لوب کوم دای بای دا ټول شیان ابزورب کی وو ګوري او ډیر زیات پريشر واخلي او د توانول لري سي دا پخپل باندې هندل کی کنه د پرفارمنس په ورس پر ورس باندې نور هم ډیر زیات خراب سي
په نړیوال جام کې جاناتن ټراوت د لوب د ګټلو ډیر کریډټ واخست او چې کله بیا ی قرارداد کاوه نو دغه په خوخه قرارداد هم ورسره وشو د دې ماتو لاملونه او مسولیت نو موري ته ورګرځي
جاناتن ټروټ خو ماته د بوسیو نوې د کوچینګ به نوې پړاو شروع کیږي چې موږ اوس څنګه کولای شو چې لوبې وګټو کومې ستراتیژیانی او حکومت عملی خپل کو او په ټیم کې څه شي تغیرات او ضرورت د حکومت برخه باندې زیات کار وسی او هر یو بیټسمن ټارګټ سی چې کومې کوي ځای په نقطې دی په دې باندې څنګه کار کولای شي دي ته څنګه هوم ورک ور کولای شي او پر روان وخت کې د لوبډل څومره نور بهترینه کولای شي چې له بهترینو لوبډل نو میچونه وګټي د جنټرن ټرانس لپاره یو چیلنج ده یو بل پړاو یې شروع کیږي نو په دې کې بده ډېر زیات مهنت پکار ده او کله په واسوینو دا مهنت ورلغړې ده دا به دا کوي تر څو پورې د لوبډلې په د هر یو هم د ټیم په ستراتیژي کارو کې هم د انډیویډوال لوبغاړي په کمی نقطو ځای په نقطو باندې او هم د ټیم په پلان باندې څنګه کولای شي چې زیات رنزونه وکړي او د زیات رنزونه چیس کی او څنګه کولای شي چې په ټیم کې د خو فاس بالینګ برخه تشه ډکه کی او خو فاس بالینګ برخه را پیدا او وروزی او ټیم ته نن باسي نو دا ټول چیلنجونه ورلغاړي دي سیدای به څومره تر سره کې نو که تر سره نسو په دې وسنی حالت باندې غټ ټیمونه وهل به د پاره ډیر زیات مشکل سي
آیا د عظمت الله مرزي په تړه ویل شي چې افغانستان په لومړي ځل د فاست بولینګ بشپړ آل راونډر پیدا کړ
عظمت مرزي باره کې خو ما ان د ما سره په انډر 19 کې وو سیدای ما ډیر زیات های ریټ کړی دا او ته څه په کوم ځای کې په کار وغه ځای کې وس مو کې ورکول کیږي او د وس لګ اغه اعتماد او کانفیډنت ټیم په ځان باندې پیدا شوی دا غا پریشر مو سره د انټرنیشنل میچونو په کم شوی دا او عظمت سره مونږ ویلای شو چې مونږ د ټیم د فاست بولینګ یا د راونډری برخه سره د فاست بولینګ د راونډر په صفت باندې اغه تشه کوم وغه مکمل ډکه کړی دا ځکه د ور سره ډیر ښه فیلډر هم دا بیټسمن هم دا ور سره ډیر زبردست بولینګ کوي نو دومره کمپلیټ پیکیج او دومره کمپلیټ لوبغاړی د افغانستان ټیم ته لوسه پورې نه دراغله
د لوبډلې یو لاس کشیز ترکیب کې دی نظر څه دی ګربس په ټاپ آرډر کې نه ځلېږي ځای بدلولې مناسب دی
د ګربس په اړه بزدا وایم چې نه دومره غټ تغیرات ورته ضروری نه دی ګربس ته په کار دی چې هر وخت یو قسم بیټینګ نه سکه دی د ته د حکمت عملی ته به تغیر ورکول کیږي د په منټل سکلز باندې به د په ذهني مهارتونو باندې ډیر کار کول پکار دي. مختلف پیچونه مختلف استراتیجیانه غواړي، مختلف پیچونه باندې په مختلفه طریقه باندې سلیز وهل کیږي. کته ته په هر پیچ باندې په یو قسم سټایل باندې سلیز وهې، نو بیا په پنځو میچو یا لسو میچو کې و سلیز وهې، اته نه میچونو کې به ناکامیږي. په دغه برخه باندې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې جوناتن ټراټ ته ډیر د لوبغاړو په ډیرو برخو باندې کار کول پکار دي، ګربز سره هم په دې برخه ډیر کار کول پکار دي، او ګربز دې ته تیارول پکار دي چې څنګه کولای شي سدای چې ته بال سوینګ کیږي سره کم سټریټجي سره لاړ شي سدا وکټي، او کچې ته بریک کیږي زر بریک شروع کیږي سپینرز راځي، نو فیلډ پلیسینګ چیرته نو دته د سینچي کولو حکمت عملی سدا د سلیز وهلو حکمت عملی به د هر ملک په مختلفو طریقو تر سره کوي. نور د تخنیک ګورو او څارې برخې وګورو فزیکس وګورو، د یو مکمل اوپنر بیټسمین ده، خو صرف حکمت عملی به سدا دای بدلی پاینده کې.
لا هم د ارډر په مسله کې افغان لوبډله ستونزه لري، کله ګلبدین مخکې کړي، کله عظمت، کله اکرام د فینیشر رول تراولي، کله مخکې بوزي، دا ستونزه څنګه حلې دی شي؟
دا د بیټینګ د ارډر خبره سیده، امنګ باید 15 پک سدي سی ولرو بیټسمینان، هغه کې باید ډیر زیات تغیرات رانسی، هغه تر ډیر وخت پورې په پوزیشنو باندې لوبه وکي، تر ډیر وخت پورې به دا مسله وی بیا په خپل باندې حل سی، او هر صاحب خپل رول پیژني او خپل رول به مرین کی. نو اس کا منګه چی تا یو څوک ون ډاون راول او خزلی گی او بیا فینیشینګ ته ولو، ا دغه فینیشینګ رول د کله تمرین ک څومره وخت پیونیو، نو منګه دا شیان نسو کولای، دا تغیرات او دغه کمپیوژن بیټینګ ارډر یستل خپل د لوبغاړو د پاره هم ډیر زیات کمپیوژن وی. نو په کار د سیاولنی 15 خو خامخه مینیمم را کم هغه 15 کسا باید په اورډر راوزی، کنه باید شپږ کسا په یو آرډر باندې لدین لاندې ک بیا څه تغیرات کېدل په فینیشینګ کې، نو بیا د امکان ولري چې ودی سي، خو لدین مخ کې باید موږ یو مکمل بیټینګ ټیم ولرو. بیټینګ ټیم څه معنا؟ بیټینګ ټیم باید موږ مکمل کو او مکمل ولرو او مکمل په خپل آرډر باندې پوسی او میچ وکي، او خپل آرډر او خپل رول باید په حتی په تمرین کې که چې تمیز نه ما خپل رول د معلومې او بغا تمرین کوي، لدې سره بلې د خپل پوزیشن کې لوب پرمختګ کوي او په مخ پزي. نو کمپیوژن بیټینګ اډر سره دا د ټیم په توان ده، په ګټه باندې نه ده.
ملي لوبډلې ته د څو نویو ځوانانو انتخاب ته په کوم سترګه ګوري؟ نوی زدرا، نوی ساق رحیمی اوس لوبډلې سره دي، همدا بسنه کوي که په دې برخه کې لا ډیر اړتیا شته؟
نه، دا بسنه نه کوي، موږ باید مکمل یو ټیم د شاته ولرو، پاره برخه کې مکمل یو ډیولپمنٹ ټیم ولرو، سپیره کې څو فاست بالران وي، بیټسمینان وي او وکټ کیپر وي، او کومګه وګورو مونږه ساق رحیمی میڈل رائڈر بیٹسمین دا، او لوور رائڈر کله لوور رائڈر کوي، مونږ په انڈر 19 کې اوپن کړی وو، ډیر مفید تمام نسو، هغه اکثر سیدا فینیشینګ کې لوبه کوي او وکټ کیپر ده. بیا به اوپنر څوک راځي، نو بیا په د لوبډلې د انتخاب لپاره اوپنران په کار دي چې هغه هلته لوبه سره وکړي، نو دا هم په خپله کې یو کمپیوژن ده. نو په کار ده چې صحیح په دغه وړو وړو برخو باندې د انتخاب برخه کار وکړي، او هغه خلک له ټیم سره یوځای شي. که یوځای کیږي نه، نو د یو ډیولپمنټ سکواډ په نوم باندې دی، دوی ته ډیر زیات سفرونه ورکول سي، او یو دومره لوبډله جوړول ډیر زیات ضروری په دې کار وکول سي.
احتیاط، تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه درنو اوریدونکو، د دیونه لپاره د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه هم دومره وتر بیا مول عمل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
Deserve a bottle of tang up in his summer.